د مازیګر 4:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل 19 پروګرام اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي هیواد به په 2023 کال کې له 1,00,000 افغانانو سره بشري مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي موسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي، نو 6,000,000 کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6,000,000 ماشومان به له تعلیم، 1,500,000 افغانان به له پاکو اوبو، او څه باندې 4,000,000 نور به د ژوند خوندیتوب له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو موسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وایي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قمندانانو او مسؤولانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له 6 ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو موسسو کې کار نه شي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترک وویل دا اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنو سره پرتله کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل، چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1,000 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ غوښتنه نن محکمې ته وړاندې کړه. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2020 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا ایچ ڈی پی منحل کړي. دا ګوند په دې تورن دی چې له مخالفو کورد وسلوالو سره اړیکې لري، خو ایچ ڈی پی وایي چې د کوردانو له حقونو د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ثبات دمون امتیانو 200 ورقه، یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. همدا خپل آینده په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلې، موږ به آینده څه شي فکر په قدم دسته ده. چای دی موږ ته اجازه راکړه چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي لغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، پخپله وګړی او بالاخره هېواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړي، په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو له خوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډېر آرام چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډېر راحت توګه موږ تلای شو، پوهنتون ته لاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمن کواش درس وایو، خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادان لاندې سپختنی کولی. کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو، هلته به ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شی چې موږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلې مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خوارې یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس همدا فکرونه لري چې خیر د موږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د موږ امتحانو ډېر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا نه موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې باره کې فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلی، موږ به آینده څه شي، د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده، څنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر فقط همداسه ده، چای دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړي زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د بعض هیوادونو لخوا نه کوم بورسې اعلانېږي یا بعضې ممتاز محصلینو ته، یعنی که غواړې په هغه هکله فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یو جلکۍ نشي کوی، تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کولی شي بلکې شوار ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې م کوي، د نویو محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسېږي، شاید دوی دپاره ښه واوسېږي. نو لکه زموږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال یا شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دوی څه وکړي؟ دوی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځان ته خپل ستاندردونه لري، هر هېواد ځان ته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله م چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته واوسېږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي، هلته زده کړې وکړي، یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جوړي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیا بیا د حجاب په هکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
د کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټولو اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي، په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولی شي چې راشئ له نږدې نه یې وګورئ، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکامو چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولي دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره یې هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. زموږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دې وکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته کوم دلیل څخه بندېږي، دای سخت خواشینی دی.
ټول خدمات د ښځو له خوا نه ښځو ته رایه کیږي. منګه شیر خوارګار روس له شل ورځې نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو، هغه نه وروسته بیا تحصیلات عالي دي، سه نیمه عالي او عالي لرو، یعنی قابلګي او نرسنګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو له خوا نه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول له الف نه تر یا پورې. او موږ چیلنج ورکوو چې هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډېر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلی شي چې ټول کارمندان یې ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه وه، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله، او موږ حاضر یو چې هر څه ته د دې چیلنج ورکوو چې که له دینه اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی شوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په تحفه کې ورکړو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزو لخوا با خزو تزدف لکی دلا خوب اس بی دلیل بند شوی دی، بلکه دیوش مرکزی نکاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی بیوازلو او بی سرپرست مرمنو تا دی کار زمینه برابر کری با. خود دی طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کرل. سعید غزنیوال یوه له غنجونو څخه ده چې ورته شکایت لري.
خزنه کارکونکي مې وکړل او کومه بیوازلی میرمنې چې وې کونډې هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مساعده که او خام مواد مو له هغوی اخیسته. د موږ کار ډېر ښه روان و، خو له بعده مرغه چې نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه، خپل کار ته مو دوام ورکړ، ځکه موږ چې د موږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نسي کولی. د موږ حجابونه مراعت سوي دي، خو له بعده مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده شوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوالو اړیکو برخه کې، نو زه له امتحانم راوشرلم، دما جب ښه مراد سوی و او تر څنګ یې دما دوکانم بنده. نو رښتیا هم دام ډېره ځورونکې ده، کله چې یوه نجلۍ په دومره سختیو په پښو درېږي، خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه لولي او بیا هم نتیجه یې داسې چې په کور کښېني او ډوډۍ پخه کړي. پخوا به موږ سهار وختي پورته کېدو، تلو به خپل کار ته، یا هم خپل پوهنتون ته، همداسې ورځنی پلان به مو جوړوه. خو اوس له بعده مرغه بې برنامې بې پلانه په کور کې یو او کور کې ناست یو او د په تمه یو چې څه وخت به همده امر ساني لرې کېږي او موږ به بېرته لکه پخوا خپل پوهنتون ته خپل کارو ته دوام ورکوو.
تاریخ پادر کیم زرکیم پچغو د وختونو پادر کیم.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
پریمیک دی چوال وسم زما وزری ماتړی شپو تا پات کی ګدارنا وزری ماتړی شپو تا پات کی ګدارنا وزری ماتړی وزری ماتړی.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته محرک لای کوم. ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیری دو سره اساس پدرا نوزر کې زره شویم. قدر من اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د شاخه کارونو باندې غږیږو چې ولې ماشومانو باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم څه شته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومانو باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د یو ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، لاغه نه باید منع شي او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو که مثلا لماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول تری، یعنی پا مجبور که آقا کارون نیجی در طول ممنوع حالات چه قانون هم پدی رابطه ورانده این رابطه کلیده واضح صراحت داری چه لماشوم نه باید در استفاده اونه شه.
پا نریوالو قوانین و اوسنادو که پژواک صاحب دست راغلی دی چه ماشومانی در شاقه کارونون البته منع کړی وی کڅنګه
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوهد تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نده راغلې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضعه کیږي، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي، او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړي وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي، ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتم او درویشتم مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، هغه پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید د شقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي، او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره. موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان داسې انګرځوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي، او که کیږي عوامل یې څه دي؟ عمده علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنی شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو، عملا وینې په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بېچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ هم شته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړی ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بېچارهګان نه ډېرې بدې استفاده هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بېکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لامل نه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا اول سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې کیسه ماشمان دي ته ارسي چې شاخه کارو ته مخاو کی
ډیره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاخه کارون ته اړ شي او دوی باندې شاخه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو لورای معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاخه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف و بوخت و، نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو هیله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارت باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې غنه ګټه واخلو.
ډیره مننه کوم پښواک صاحب دا چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونشي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، ښه تربیه کړي او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه ږدي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی فشار واچو شاقه کارونو ته اړ کړو چې تر څو سي دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کړو. او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنیو د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیې زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ په راتلونکي کې د یو سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبرې د ماشومانو د شاخه کارونو په اړه واوریدي. دا وعده دی ولې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
لاره تیر شم گناهگار شم گاټ په گلزار شم لاره تیر شم گناهگار شم گاټ په گلزار شم باغوان مستر ګړندوی چتا ګلو تا کتلی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر جړلی دی د غم سپېړ می په مخ مخ باندې خوړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا